Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد دویمه او د جولای درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت دی وبل کال لپاره د افغان راجستر شویو کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي رادیو خبريال ته هم رسیدلې ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 13 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غزوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 800,000 نور کډوال بیا د افغان تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسیږي چې دوی یې ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې شاوخوا 6,500 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو رمه چشمیرې 1,500 تر رسیده لغره لویدلې او تلف شویده. بدخشان کې د طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیخه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي دا 1,500 پسونه له 1,400 متره غره لاندې لویدلې او څښتنانو یې ټول ټال 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی دی. اټکل کېږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لویدلې. یوه ترکۍ موسسه له کابل ښاروالۍ سره د هوایی پلونو د ډیزاین په برخه کې همکاري کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې د کابل ښاروالۍ معین ډاکټر صدرالدین تاجک د ترکیې د ټیکا موسسې له مشر فضل اکین اردوغان سره په کابل کې د هوایی پلونو د طرحې او پراختیایي پروګرامونو په اړه خبرې کړي. دغه هوایی پلونه د ښار له ګڼې ګوڼې د ډکو سیمو کې د خلکو لپاره د اسانتیاوو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په هدف جوړیږي، خو تر اوسه یې د جوړېدو سیمې او بشپړ جزئیات نه دي مشخص شوي. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پوځ ویلي چې د حماس د جنگیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره له دې سیمې کار اخلي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا 10 میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دی کرکټ نړیوال شورا ICC په روسي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر کې ویل شوی د ICC په ګلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو له لوري په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وشوه. دغه راز په خبر کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافی وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د ځای خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندی کری کم تایی وری او لا معلومه نده چی سبکیگی. مور می ویل چی کلا کم تا لارم پولیسو لخلکو سر بد چلند کاو.
پا گاوندی پاکستان که هم بیا افغان کدوال ورت شکایتون لری، حال تا ده پخوانی پاوز یوا کارکون که وی
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا لبت مرغا اکثر پوجیان دلتا پپتا و بیره جوند کوی او که خدای مکرا و شدل شی دی پولی هغا غاری بجر ترزره و پیجندل شی.
غزنی که لزدک رو محروم یو انجلی نور انجونو تا وریا تولگای پرانسته ای خوست که مو ده غزدک اون که لکسی خبرو چه پندیتو به کاوخ اوس پا کانکور که تپ تبریالای شوی.
موسه کړی دې پر مې وګڼل چې زه خپل ځون ور سوام درته هیواد ته خدمت ور وګرځم که شعارونه سی وګرځو عملی کور پتې کیږي.
او د ازادۍ رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبریاله آلسو کورماشی او په وړاندې د ویروسي محکمې حکم غندلې دی.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال وای په وروستۍ څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
دا وروسته ورځې د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوې چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنکړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغاني میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لاړم پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلې.
د داخلي قفس نگهداری کنن.
په خواله رسنیو هم یو شمېر ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یوه افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلی یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف کړی چې د خپل هوټل مالک په شخړه کې وژله. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستانه ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ویلي یک شنبه پر ورځ له ایران څخه باندې 3200 افغانان راایستل شوي.
و موردل چې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای چې هلته په دې وروستیو کې پرې فضا تنګه شوې او د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي. بلورته په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال ورته شکایتونه لري. دغلته د پخوانیو افغان پوځیانو یو شمېر غړي وای چې په پټه ژوند کوي او وایي که
چیرته افغانستان ته هم بیرته ستنیږي، هلته ممکن د دوی تعقیب او ونیول شي. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه هم ادعا کوي چې د تیر جمهوری نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې لنګدې درې کلونو راپدې خو د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې، ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و، او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی، په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول دعوې رد کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم، حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخزی
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چه تیر کل طول لارل تیر شول. خود حقا وقت حقا ترخی سحنی با میتل او در جوان ترپای او دردوی درد پا دی خاطر وایم چه هیچ گنادی نوی کلی خود چه در باندی ظلم وشی او شکنجه شی تر چو پا گناه اعتراف کلی پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کلی.
در افغانستان در پخوانه پوزیان و دملاتر کمیتی پی اعلامیه که راقلی چه پا افغانستان که پخوانی افغان پوزیان پا جنگلی توگه خزینه د امنیتی گواخونو ترڅنګ د بیوزلۍ، بیکاری، رواني سنزو او د دې فشارونو لامل له جدي گواخونو سره مخ دي. وړاندې راغلی چې د دغو پوځیانو یو شمیر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمونوال لطیفه شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرش اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس.
لبته مرغه اکثر پوجیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانی پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې لزده کړې پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې لزده کړو بې برخې دي، وړیا د زده کړو ټولګی جوړ کړی. تفصیل به لابدې سپوږمۍ نه واورو.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو را وګرځول شو. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلې شوې او خپلو هڅو ته یې دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کې ټول فکر کاوه چې زین شم کولای مګر غوښتل لاسته راوړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسه کړو هیڅ کله نه ناهیلي کیږو او هیڅ کله ماته نه منو کولای باران تل له تورو ورځو څخه راوړیږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید
رباب زیاتوي چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کیدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنی کمرغز موږ لپاره د هیلو یوه کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوي روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیاني له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
اوریدونکو له غزنی نه بیا ورزو خوسته خوس کې د هغه پندیز د کون کې کیسه درته لرو چې اوس د کانکور په ازموینه کې د طب په هنځي ته بریالي شوی دی. دا چې دغه پندی د بریالیتوب راس په څیر دی زموږ همکار نجیب الله خلیل د او کورنۍ ملګرو سره خبرې کړې.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دبری دی چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسی ته پکې خوښیږي. خو بیا د واجد الله پشان داسې کسان هم پکې راڅرګندیږي چې د ځوانۍ پر خوند او هوس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تی پوهنځی ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دا روپانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وینې ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مو ته چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وړر خواښ وو مو څه کړې دی دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل
چا تلیفونه ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ کول شم مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټول موږ افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی زبلی دی چې دغه خدمات وکړو دا پخپله خوب ودرو.
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د زینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسیدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټر سایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجدلار اکام به په بازار کې ګډې نه چلاول دي. وجدلار اکام به د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجدلا له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخره پورې، او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېر ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزودې ته چې د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس د بندي خبریالې آلسو کورماشي و په اړه د ویروسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه یې په عدالت باندې ملانډې بللې. تفصیل صفی الله ستانګزی اورو.
پر آلسو کورماشیوا د شپګنیم کال بند محکومیت پاسل کې د جمعې پورز د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوې. اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد پلاس ورغلي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللی او غندلی دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشي و ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشي و چې د امریکا او روسي دوه ګونی تابعیت لري د ازادي رادیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په ازادي اروپا رادیو کې کار کوي. کورماشي و د می په وروستیو کې له زندانه خبرو کې چې رويټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پښتنې په جواب کې چې وروستۍ واره له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشی و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شوی چې گوا کې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول خزانه د بهرنی ایجنټ په توګه نو ثبت کړه. د قانون لمخې چې د اوکراین د اشخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشی و لمړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شو. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نسب تولو په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال رسمانی خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور شپاړسو کالونو بند محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. وړاندې تاسو پیغامونه هم شته خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې په جرمنی کې د پاکستان پر سفارت د یو شمیر قهرجنو افغانانو له برید وروسته پاکستان دغه افغانان سختریزي وبلل. خو د پی ټی ایم فعالان وایي چې دوی غوښتل سوله ییز لاریون وکړي، خو وایي چې یو شمیر کسان چې دوی پلانی بللې د دوی منځته ورغلي او بیا په سفارت او قونسلګری باندې برید کړي. تفصیل په دې راپور کې له عبدالسپوږمۍ نه اورو.
وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې وه د پاکستان له خوا څخه وه، دا زړه خاصه خو دی هلته دروازې خلاصې پرې شوې، دا په موږ پسې دا ګډوډي نو زموږ غوښتنه وه، نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل، تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو، موږ دوی ته هم دغه وکړل چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه دا د خاص خپل هغه کسان وره غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شوې په دې وخت کې.
یو افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وهلې وي هغه د پاکستان خپله پالیسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 18مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دایي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه ولې کې هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمرو دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه دا ده او هیله دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کې واوسي تر څو هیوادوال په ارامه او سا نرخونو سره ګزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
ستاسې پیغام ستاسې.